دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او اسرار علم مومن درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو خو اول خبرونه وایان اسرار علم مومن.
پیرس کې سباند یو سل شل کسان په ډزو چاودنو کې وژل شوي دي. د نړۍ یو شمېر مشرانو په سختۍ سره دغه برید غندنه کړې ده او پاکستان یو وار بیا ویلې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې به مرسته کوي.
اوس د خبرونو تفصیل. د فرانس په سرخار پیرس کې تیره شپه ناوخته څه باندې یو سل شل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شول. د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولان بیړنۍ حالت اعلان کړی.
L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que
نو مولا وای اسرائیلی حالت اعلانوم، یعنی ځنی سیمې با وترل شي او خای پر تک را تک هم بندیز ولګول شي. په دې سخ وخت کې زد هغه ډېرې قربانیانو د هغه د خپلوانو د جوبل شو پړه سوچ کوم. باید چې موږ له صبر کار واخلو او د یووالي مظاهره وکړو. باید چې موږ متحد او رامۍ سره وسو. د ترګرې په وړاندې باید فرانس مضبوط وسی. دغه ګڼ شمېر بریدونه د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترین ترهګر بریدونه دي. د پیرس حکومتي څارنوال ویلي دي چې د ښار په شپږو ځایونو کې څه باندې یو سل شل کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي اته بریدګر وژل شوي چې پکې اووه ځان په چونکو توکو سره لوزولې او د ده په خبره کېدای شي چې نور هم یو شمېر موجود وي. وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یرغمال کولو وروسته وژلي دي. ځینې کسان بیا په یو رېسټورانټ کې وژل شوي او ځینې د فرانس د فوټبال سټېډیم ته نږدې په ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي. د پیښېنې شاهدانو ویلي دي چې حمله کوونکو د بریدونو پر وخت د الله اکبر نارې وهلې. همداراز څېړونکي وایي چې کېدای شي د دې بریدونو تر شا د داعش وسلوالې ډلې لاس وي. د نړۍ یو شمېر مشرانو په سختۍ سره د پیرس د تیر ورځې بریدونه غندلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په پیرس کې د تیرې شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني اقدارو برید دي. نوموړی وایي موږ نه چې څه هم کېږي د فرانس له ولس او د نړۍ له قانونو سره به یو ځای کار کوو چې دارنګ دغه ترهګر د انصاف منګولو ته وسپارو او هر هغې ترهګرې شبکې پسې ولاړ شو چې زموږ خلکو پسې ځي. همداراز د افغانستان اجرایوي رئیس بیا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې دا ظالمانه ویشانیا او بوزدلانه بریدونه ښایي چې ترهګر هیڅ مذهب نه لري. دغه راز د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هوډ څرګند کړی چې موږ به هر هغه څه کوو چې څومره مرسته موږ نه کېدای شي. د چین ولسمشر شي جین پینګ بیا وایي په سختو ټکو کې د دې ویشانه برید غندنه کوي. ایراني ولسمشر حسن روحاني د پیرس بریدونه د انسانیت پر ضد جرمونه بللي دي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان هم د غمرازۍ پیغامونه رالیږلي دي. پاکستان یو وار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیس هم سره د لیدنې پر مهال کړي. سرتاج عزیز ویلي دي چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی. نوموړي ټینګار کړی چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. په روان کال کې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې. د پاکستاني سینټ د اپوزیشن غړو تور لګولی چې مرکزي حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پړه له دوی معلومات پټ ساتلي. د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري پړه له شوې پرمختګ دوی خبر کړي. د دې په ځواب کې د سپران وفاقي وزیر ویلي دي چې په دې اړه به د منصوبه بندۍ وفاقي وزیرو معلومات ورکوي، خو د په خبره هغه دا مهال له ملکه بهر دي. تاسې له مشال ډیو خبرونه اورئ. د زابل ولایت په خا کې افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د دوه مخالف ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال پرون جمعه مشال لیدو ویل پر غنختو کې چې لندګدی یوې اونۍ رہی روانې دي دواړو لورو ته یې نقصانات اړولي. د په خبره لا هم نشي ویلې چې د غنختې بعد تر کله روانې وي. د زابل د والی ویاند وایي له یوې اونۍ رہی په دې جګړه کې شاوخوا شپېته وسلوال طالبان ووجل شوي دي. نن په ویانا کې د شام د سولې په اړه لکېدونکو وروستیو خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري. ټاکل شوی چې په دې خبرو کې بعد روس، امریکا، یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچیان برخه واخلي. پرون د برتانیا د بهرنیو چارو سکتر له خپل مصري هم منصب سره تر ملاقات وروسته وویل چې یو شمېر ګرانې مسلې دي چې پکې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي ټاکل کېدی شي تر ټولو لویه مسله وي. او د په خبره یقینا چې دغه بعد نن ورځې د خبرو تر ټولو مهمه موضوع وي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم تېر ورځ ویلي وو واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي پړه له روسیه او ایران سره اختلافات لري. د عراق پوځ وایي ځواکونو یې د پوځي عملیاتو په شروع کې په دریو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیولو لپاره پیل شوي دي. خو امنیتي او حکومتي چارواکو کې وایي د بغداد په 100 کیلومترۍ کې پروت دغه ښار له داعش د پاکولو لپاره پیل شوي عملیات ډېر ورو روان دي. په همدې حال کې د کوردانو پیشمرګه ځواکونو د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونو په مرسته شمالي خرګوټي سنجار له داعش ډلې نیولې. او د ترکی چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یا غیرو ترمنځ په جګړه کې 44 کسان وژل شوي دي. په شرناک ولایت کې چې اکثریتي اوسیدونکي یې کوردان دي او له عراق سره پوله لري چارواکو پرون وویل ترکی ځواکونو په شخړه کې د کوردانو د کارګون ګوند یا پی کی کی 11 جنګیالي وژلي دي. د اوتدي محل د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار علم بند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د فرانس په پلازمینه پیرس کې په ترهګریز بریدونو کې د 160 نه زیات کسان وژل شوي. دغه بریدونه به څه اغیز ولري؟
په فرانسې کې به عمومي افکار ډېر وګرځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راوپاروي.
په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې اقتصادي رهداري کې مغربي لارې لپاره هیڅ نه دي ښودل شوي.
مغربي کاریډور کې نه موټروې، نه ریلوې، نه انرژي زول، یو منصوبه هم نشته.
په مومندو او باجوړ جنسي کې عملیاتو له وجې متاثر شوي خلک له حکومت شکایت کوي چې مالی مرستې ورسره نه دي کړې.
وجه دا و چې د کلی کوم با اثر خلکو یا ملکان به ورته وي هغې د اثر یې وکړل او په ځان پسې خپل هغه ولیکه معاوضه ته یې واخیسته. د
19 پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې مو په پاکستان کې د دینی مدرسو مالی مرستو موضوع څېړلې.
نن سبا دومره محکومه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزورې ښکاري.
دویم 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم تاسو لپاره لرو. نور رپورټونه هم په دې غړې کې اوریدلی شئ. مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د فرانس په مرکز پاریس کې په شپږو مختلفو ځایونو کې په ترهګریز بریدونو کې لږ تر لږه د 160 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا اولاند په هیواد کې بیړني حالت هم اعلان کړی دی. دا د فرانس په تاریخ کې تر ټولو سخت ترهګریز بریدونه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د بلګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون او د نړۍ نورو مشرانو د دغه بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې ورو.
د فرانسوي چارواکو په وینا په پیرس کې د ډلیزو حملو لومړنی رپورت د شهر په منځ کې په یو ریسټورانټ کې د بریدونو په اړه وو چې 11 کسان پکې ووژل شو. دلته لږ تر لږه 2 وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې بریدکونکي له دې ځایه تښتېدلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پیرس پر باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان و. اني شاهدان وایي چې 2 یا 3 وسلوال د کنسرت پر مهال هال ته ورننوتل او له یو سره یې پر خلکو ډزې پیل کړې. د سی این این ټلویزیون یو خبريال چې کنسرت ته ورغلی وای د ډزو څو دقیقې دوام وکړي او خلکو د ځانونو د خوندي کولو لپاره پرمځکه پریوتل. په دې حال کې وسوالو په لسګونو کسان يرغمل کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر رپورټونه وایي چې وسوالو د برمته یو په یو ووژل. د فرانس د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسوال ووژل. په عین حال کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د فوټبال له سټېډیم سره اورېدل شوې دي. په دې لوبغالي کې د جرمني او فرانس د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبي په لومړني مای کې وسوې چې لیدونکي حیران کړل. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبي لیدو ته ورغلی وو له سټېډیم وایستل شول. له دې وروسته د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي سوي.
L'état d'urgence sera décrété.
زه بیړنۍ حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شایي پرتګ راتګ هم بندیز ولګول سي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکی سفر وځنډاوه. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې سي ځکه شایي وسوال نور بریدونه وکړي. د پیرس ټرینونه درېدلې دي. په دې ښار کې شاوخوا یو نیم زر پوځیان هم ځای پر ځای کړل شوي دي. بلورته امریکای ولسمشر باراک اوباما د پیرس د بریدونو په غبرګون کې وویل چې ترګر د فرانس ارزښتونه له ګواښ سره نسی مخامخ کولای.
Those who think that they can terrorize the people of France.
هغه کسان چې فکر کوي دوی د فرانس په خلکو کې طرحه پیدا کولای شي یا قدرونه لګواش سره مخامخ کولای شي په غلطه دي. امریکایان د فرانسویانو ژوند ته ژمنتیا، ازادي او د خوشاله ژوند لټون ځخه زده کړه کوي. ولسمشر باراک اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه. مرسی هر څومره ممکنه و د فرانس له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترګر د انصاف عدالت ته حاضر کړو او په هر هغې ترګري شبکې پسې به ځو چې زموږ په خلکو پسې وي. د پیرس د خونړۍ پیښو وروسته بلجیم له فرانس سره پر پوله تلاشي پیل کړې. د امریکا په میساچوسټ، نیویارک او واشنگټن ډي سي کې امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی.
عبدالحی کاکړو چې دا فرانس په پلازمینه پیرس کې پرون ناوخته چې کوم ترهګریز بریدونه شوي هغه اړه تفصیل وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پیرس کې موجود یو عینی شاهد عباس مشال رادیو سره د دغه پیښې د سترګو لیدلې حال شریک کړی دی.
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار متصل
دی. وای په پیل کې مو داسې فکر وکړ چې ځوانان په ټاخی الوزي بهر چراغلم د خلګو رشو ناریبي او رنگونه الوتی وو او دروازه مور خلاصه ک پناه راوړه او یو زخمی مو یو څه وخت مخکې د اوروژنې د څنګ کسانو روختون ته بوسي د د پرکین لاس ګولی لګیدلې و.
چپش هم اصابت کرده بود
داو عباس او یو بل انی شاهد بیا سینا دی د مشال ریډو تول د وای د سټیډیم دننه دوی چاودنی واورې دول سوی د خلکو د رش لامل موبایلونه سم کار نه کولای. دا خلک دوی په لوبغالي کې وساتل او د میټرو تګ راتګ هم بند شو.
په پاریس کې دوه اینی شاهدانو چې مشال لړې سره د سترګو لیدلې حال شریکو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. دا چې د دې بریدونو اغیز به په فرانسوي ټولنه او اقتصاد سوي په دې اړه زموږ همکار احمد شیبر له اغوان لیکوال او پوه نجیب مندلی سره مرکه کړې. نوموړي په فرانس کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. له ده څخه په سر کې پوښتل شوې چې د دې بریدونو به په فرانس څه اغیز وي. د هغې جواب
په فرانس کې به عمومي افکار ډېر وګرځي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات راوپاروي.
نه افغانان چې نوي فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوی مهاجر چې غواړي په فرانسه کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي له هغوی سره به عکس العمل سخت نشي؟
ته خبره ده چې د ټولو مهاجر سره به عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په دې ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته به د افغانانو د تګ شرایط هم ډېر سخت دي.
لا بس اخ په دې کې چې څنګه چې هغه چې نیو یاک اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته د دغه بدون په یک بل کې د جاز دم کانات به کوم شي هغه وخت ارون د جرمني مخامت کړي او چې افغانان به لومړی کسان چې د اروپا نه سترګي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي
د فرانسې دننه اورګاډي بنشوي دي د فرانسې سرحد د تړل شوي دي او جنو نور اروپای هیوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړي دي دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وو چې فکر کړی تقریبا په دې تیر نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نه ویلل شوی اعلان شوم مو په دې کوم څه هو کې د تدیته خو د خاطر اعلان شوم چې د خود لپاره چې تاسو لپاره دا چې ولسمشه اسرائیل هر په ټول هیواد کې راوي دا د په دې کې یو نیمه پیړۍ کې تر دې نیمه پیړۍ زیات وخت ما د سپېښه فکر تنه راځي نو په دغه شرایط کې د فرانسې اقتصاد باید تور د لپاره پټه درې دی خو به هم فرانسې په دغه حالت کې چې دغه څه پیښو اثر د بوله شي د فرانسې اقتصاد په تاسو اندازه کوي چې ډیر زیات اثر په موږ ورځي مګر د دې نو وروسته کوم حالات هم ستېږي او کورنی تشنجات هم ستېږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجر فرانسویانو باندې ډیر زیات نخوند
اوان چارو کارپو او فرانس کې ډوړې از درک تر لاسه کوم کې افغان لیکوال نجيب منلی چې مشال رادیو سره د پیرس د حملو په اړه خبرې ترې کولې درنو ورودونکو استاد سپم د پاکستان د زنیو نور رپورټونو په لور راګرځوم د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ د سېنات له غونډې د احتجاج په توګه بایکاټ وکړو په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پیپلز پارټي او تریک انصاف سېنټران شامل وو دوی غوښتنه کوله چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د دوی ته کره او تفصيلي معلومات ورکړل شي نور حال اسلام آباد سراج زهیر راکوي
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنټر عثمان کاکړ د پاکستان پیپلز پارټي سېنټر فرحت الله بابر او د پاکستان تحریک انصاف سېنټر نومان وزیر له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د پاکستان چین اقتصادي راهداري په حق لا خبرونه یا بریفینګ ورکړي چې دوی تر دې دمه په دې سو وکړه او آیا دا په هغه ځړ نقش جوړیږي او کنه په نوي په کومه چې د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وی چې په دې به تاسو ته د پلانینګ ان کمیشن وفاقي وزیر احسان اقبال خبرونه درکوي خو هغه ملک بهر دی حکومت په سینټ کې د اپوزیشن دغه غړو لغونډي احتجاجي واک اوټ وکړو او وی ویل چې حکومت نه پدې کې سنجیده دي او نه غواړي چې دوی ته خبرونه ورکړي پدې لندن لمشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ او چې دوی د جمعې په ورځ په غونډه کې چې کله ولیدل چې حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري منسوبه بدله کړې ده نو له حکومت یې جواب وغوښت حکومت چې دوی ته جواب ورنکړې شو نو دوی لغونډي واک اوټ وکړو نو موړی په دې اړه زیاته کړه
لیبی کاریډور بالکل استلې دی واحد کاریډور دی هغه شرقي کاریډور دا پنجاب کاریډور وته ویل کیږي پرون په سېنات کې حکومت په لومړي ځل باندې رښتیا وویل دا سوال په جواب کې د کاریډور غا کوم جواب لیکلو مغربي کاریډور کې نه موټروي نه ریلوي نه انرژي زو یو منصبم نسته حسن اقبال صاحب چې دی د دوی کوم وزارتونه دی هغه غلط بیان کوي د دوی توب نو لیازاد په دې باندې واقعت وکړي چې د ملک ټول شل کړه ولس دا په کرونا پښتانه دې ته غلط بیانې کوله بلوس په غلط بیانې کوله دا څه دوه پنځه میاشتې په میډیا کې غلط بیانې کوله
همدارس کله چې مشال ریډیو په دې اړه په پیښور کې د قبایلی او سیمې سو چارو تزیه کار ډاکټر سید عالم محسود نو پختل نو هغه وی چې د حکومت اراده بدلی دي نو ځکه پر سیاسي ګوندونه احتجاج کوي سید عالم محسود وی
تاوان خوډل جاتي مثلا د زمون په لار اتلې نو پاکستان ته فائدہ وا مونږ ته فائدہ وا زمون قسمت په بدلو مونږ به په پیزو کالو کې سل کاله مخکې تللو زمونږ به رزګری به ختمې دله زمونږ د مسافری چې کم د ډرایوران په دوبۍ کې او پاکستان کې چې د ټول په دیرو باندې اتل زمونږ به یو قسم به روزګار نه پاتې شي او دا چې کله په پنجاب باندې زین او اول خود دادا چې تاسو یې کیسه دا چې به د ګلګت ته تیریږي د پښتونخوا نه به تیریږي او بلوچستان ته کوم حتمی ځای دی هغه ته برسي دا کې باندې بلوچستان ته پوسوي نبه د پښتونونو نه تپوس وی نبه د ګرګت نه تپوس وی پنجابي بیره نه پوهږي چې هلته به ورسي
د یادونې د چې د سینټ غونډې دوران په سینټ کې د حکومت د سینټرانو مشر راجا ظفر الله کوي چې حکومت سوسو واره ویلي دي چې هغه د پاکستان چین اقتصادي مغربي لار په حواله سنجیده دي او هم په دغه زړه لار کار کوي بای چې دا متنازع جوړ نه کړی شي د دې هم یادې چې بل پلو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته پرون د جمعې پورز یو خط لیږلی دی چې ورته پکې ویلي دي چې په پاک چین اقتصادي راهداري ورته تحفظات دي ځکه چې لدی داسې ښکاري چې د دې منصوبې به ټوله ګټه پنجاب ته ورسي او سندھ او نورې وړې صوبې یې له نظره ویستلې دي نو پکار ده چې حکومت په دې نظرسانی وکړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دروندر کو تاسو د مشال اډیو خبرونه تا غوږی د پاکستان وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې که افغان حکومت او غواړي نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي نوموړي همداراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سوله او ټیکاو ضروری بللی او ټینګار یې کړی چې د هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوال ټولنې سره یو ځای کار وکړي نوموړي دا سرګندونه جمعې پورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هیسم سره د لیدنې پر مهال کړي چې نور تفصیل یې د زبی شفق پر رپورت کې ورو
په بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوال ټولنې سره یو ځای کار وکړي نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونه د جمعې پورز په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې وې دا مهال په ټپه درېدلې دي که څه هم دغه دواړه خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډې ده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپور نه خپاره شوه ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلو لړۍ د بیرته پیلېدو لیواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دغه لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي
دا مشال ریډیو ده
مشال اړ ته تاسې غوږی د قانون عملداري د خکولو لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو په بلدیاتي نمائندګانو او ځای مشران مشتمل نوې کمیټیانې جوړول پیل کړی دي چې نور تفصیل له پیښور د غلام غوس پر رپورت کې ورو
تیر ورځ په پولیس لاین پیښور کې د پبلک لیزان کونسلو په نوم د پیښور د مقامی کونسلرانو او مشرانو دستوري ته په خپل وینا کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل چې د دې نوې نظام سره به پولیس او د ټولنې مشران په ګډه په جرایم پیشه او غیر سماجی عناصرو نظر ساتي
کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر صرف پولیس جو ہے وہ کارکردگی شو کر سکے۔
پر نڑائی کی چرتہم دا ٹولنی دا کومک بغیر پولیس خپلا کارکردگی نشی خکولے۔ دا حکومت سربا چری ہم دمرا وسائل نوی چی پا ہر کلی کی پولیس مقرر کری، دا ٹولنی خلق با ہم پا جرائم پیشا او غیر سماجی عناصرو نظر ساتی او پولیس با دا ہاوی سرا پگڑا کار کوی
اور پولیس ان کے ساتھ مل کے کرے گی۔
دا خیبر پختونخوا دا پولیس و مشر ناصر خان درانی زیادہ کڑا چی دا امنیتی ادارو او ٹولنی دا غفلت لوجی پا آرمی پبلک سکول پیخور کی تیر کال گن شمیر معشومان او وجلی شو۔
اتنے سینکڑوں بچے جو ہیں وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے شہید ہو گئے۔
زمونگ دغا گن شمیر معشومان زمونگ د خپل نااہلی لوجی شہیدان شو، لیکن د هغو وینا ضایع شوی نه ده۔ د هغې وروستو نیشنل ایکشن پلان یا ملی تګلاره جوړه شوې ده او په ضربی عضب عملیاتو کې هم زمونږ پوځ کامیابیانی ترلاسه کړي دي او هغلته کې امن پځی کېدل شروع شوی دي او په بندوبستی سیمو کې زمونږ پولیس پوره پوره هڅې کوي، ځکه چې د پوځي عملیاتو وروستو د هغه ځایونونه وسلوال تختی او په ښارونو کې ځان پټوي، نو ځکه مونږ د کرایې د کورونو ترلاسه کولو لپاره یو قانون جوړ کړی دی۔ په پېښور کې په حیات آباد، پہاڑی پورا او گلبرگ کی دریو پبلک لیزان کونسلو پا باقاعدہ توګه کار پیل کړی دی او په هر یو داسی کونسل کی نیم غړی د منتخب شوی بلدیاتی نمائندگانو نه اغیستل شوی دی او دوی به په خپلو خپلو علاقو کې د قانون سره سم د لوډ سپیکر په استعمال او د کرایې په کورونو کې په اوسیدونکو خلکو نظر ساتي او د قانون په عملداري کې به د پولیسو سره مرسته کوي۔
زمانوم کې فیت الله مروت د ګلبرګ د علاقې نه ناظم یم۔ یو حقیقت دی چې کله پولیس پبلک کانټیکس نه وي، پولیس او پولیس په خپلو کې ملاو نه وي، نو په دنیا کې یو ریاست یو طاقت هم داسې نشي په خاوره باندې امن راولي۔ بیسیکلی دا امن دین دی خلکو دپاره، د پولیس د خلکو سرویس دپاره دی، خو د پولیس ته پکار دی چې خپل اعتماد په خلکو کې بحال کړي۔
پولیس چارواکي وایي د قانون د عملدارۍ د ښه کولو لپاره د پولیسو او ټولنې د شریکې همکارۍ دا نوی نظام به د پختونخوا صوبې ټولو برخو ته غزولی شي۔ غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور۔
دا مشال ریډیو ده،
مشال اړه ته تاسې غواګي درنو درکو۔ حکومت ویلي له سروې وروستو به د مومند او باجوړ زلزله ځپلو ته مالی مرستې ورکړي، خو خلک یې ترلاسه کېدو ته خوشبینه نه دي. دوی وایي حکومت لا هم ورته د عسکري عملیاتو پر مهال د شو تاوانونو زیانونو تاوانونه نه دي ورکړي. دا شانوسترګزی پر رپورٹ کې نور تفصیل ورو
د محمد او د باجوړ زلزله ځپلی وای چې حکومت هغوی ته لا هم د تیر عسکري اپریشن لوجې د شوو نقصانونو تاوان نه دی ورکړي، نو ځکه هغوی د زلزلې تاوان ته په تمه نه کینی او کورونه یو وار بیا جوړوي. دوی وای چې حکومتي غړي راځي په سیمه کې د خان او د ملک په حجره کې سروې رپورټونه تیاروي، نو هغوی تمدار نه دي چې ګنې هغوی ته به تاوان ورکړي. حمی مولا د کوټ کې چارمن باجوړ ایجنسی اوسیدونکي دی او وای
وجه دا و چې د کلي کوم با اثر خلکو یا ملکانان به ورته ووایو هغه د سروې وکړل او په ځان پسې خپل هغه ولیکه معاوضه دی واخیستل. هغې او چې کله زلزله راغله نو خلکو دا زحمت هم ونه کړو، ځینې موږ چاته وایو چې زمونږ کور ترک شوی یا خراب شوی، که نو یو غریب ته زحمت هم نه کوو چې ځکه دته ویم چې دا ولیکه، نو بس نه یې لیکم ځکه چې کوم سروې چې زما نوم رام شي نو بیا به ملک خان پیسې اخلي.
د محمود ایجنسۍ د تحصیل صافو اوسیدونکي فضلي ودود صاپې وایي چې حکومت د هغوی د اپریشن له وختونو قرضه وړی دی. د زیاتوی
دا هغه چې کوم دی نه خو سر وشو دا او نه دا هغه معاوضه چرته د کور مالک د دکان مالک ته ملاو شوی دا، نو څوم کی دوباره چې کوم دی زلزلہ راغله دې کې چې کوم دی دا هغه اپریشن نه زیات کړو او دکانونه چې کوم دی هغه لام خلوران خل اوس هم چې کوم دی عوام توقع نه کوي چې ګنې حکومت به موږ لا تراکې، ځکه چې چرته هم داسې د سروې ټیم تللی دی نو خلکو د دینه انکار کړی دی چې هغه موږ خپل نوم نه اندراج نه کوو.
رحیم الله هم د چارمنګ اوسیدونکی دی او هغه وویل چې حکومت هر څو که هغوی ته د رسیدلي زیانونو تاوان ورکوي هم نو بیا به ناوخته شوی وي. اوس ژمی دی او یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره ولس خپل کورونه په خپله جوړوي.
خو
حکومت خریدی لپاره سټیف نه یاويستي کنه چې پر لګي دي غریبانو ته چې امر ستې کړی دی نو له چا داسې پیسې ټکی ورګل دي ټول غریبانو نه کوم غریبانو نه ټول یو شان نه پکې وی دي هغه غریب زوینه مداري په خپل جوړه خانان په خپل جوړه غریبانو نه په خپل جوړه نمبر شي کسان زوینه وږي چې خو بیرته لاړ شي نه چا د پینټ ملاوي نه چا د شمې ملاوي نه چا د نور حکومت رجستریشن وګڼي چې را دي ته موږ پیسې ور
بل خو په محمد او باجوړ ایجنسی کې تر د ډیر هدا پورې سروې شوې ده خو لا هم حتمی رپورت نه دی تیار شوې چې ګنې دوړو قبایلی سیمو کې څومره تاوان شوه شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو وخت شوه دی د ماسپخین یو نیم بجه اسرار العالم محمد هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور د فرانس په سرخار پیرس کې تیر شپه نا وخت څخه باندې یو سلسل کسان په ډزو او چاودنو کې وژل شوی د غنډ شمیر بدون د فرانس په تاریخ کې تر ټولو بدترین اترګر بدون دي د پیرس حکومتي چرنوال ویلي چې د خار په شپه غزینو کې څخه باندې یو سلسل کسان وژل شوی نو موړ وايي اته بریدګر وژل شوی چې پکې و ځان پچون کو توکو سره لوزولې او د په خبره کې دی چې نور هم یو شمیر موجود وي وسلوالو دغه کسان په یو کنسرت هال کې تر یل غمال کول او ورسته وجلی دي ځنې کسان بیا په یو ریسټورانټ کې وجل شي او ځنې بیا د فرانس د فوټبال سټیډیم ته نږدې په ځنمرګو بریدونو کې وجل شوې دي د نړۍ یو شمیر مشرانو په سختۍ سره د پیرس د تیر ورځې بریدونه غندلې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرانس په پلازمینه پیرس کې د تیر شپې ترهګریز بریدونه دردونکې جنایت بللې دي او ویلې دي نړیواله ترهګری په ټوله نړۍ کې نه بخونکو جنایتونو او د خلکو بیرحمانه وژنې ته ادامه ورکړي او د پیرس د خلکو بیرحمانه وژنه د خای چې ترهګر سرحد نه پیژنې د ټول بشریت دښمنان دي همداراز امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په پیرس کې د تیر شپې بریدونه په ټول انسانیت او جهاني غدارو برید دي همداراز افغانستان اجرایی رئیس بیا په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي چې دا ظالمانه وحشیانه او بزدلانه بریدونه خای چې ترګر هیڅ مذهب نه لري همداراز نور هم یو شمیر د نړۍ مشرانو همداراز سرګندونه کړي پاکستان یو بار بیا ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیرته پیلولو کې مرسته کولی شي د پاکستانی سینټ د پوزیشن غړو تور لګولې چې مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په اړه دوی معلومات پټ ساتلی دي او نن په یو یانا کې د شام د سولې په اړه لکیدونکو وروستیو خبرو ډیپلوماټان برابرې تمې لري ټاکل شوی چې په دې خبرو کې به د روس امریکا یورپ او منځني ختیځ لوړپوړي مرکچان برخه واخلي اسرار العالم محمد چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو سو وخت شپې د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو راځي چې د نړۍ رنگونو نه خوند واخلو دا مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومني هله لارم چې روغ جوړ او آباد به د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د نړیوال خلای مرکز 15 کال پوره شوه دي او په دې لړ کې د امریکا خلای ادارې ناسا ځینی خوندور حقایق خبر کړی دي نړیوال خلای مرکز ته لومړی مهم په 2000 کال کې د نومبر په 2 منیټه لیګل شوه وو خلای مرکز د 3 کروڑ نه زیات زده کوونکو ته رسایي تر لاسه کړی ده دغه خلای مرکز وزن شاوخوا 3.21 کیلوګرام دی په دومره موده کې 2 ساينسي نتیجو مطبوعات هم جوړ کړل شوی دي په دغه خلای مرکز موجود د امریکا او روس تور مزلو تر ټولو زیات 180 زله په خلا کې ګرځیدلې دي نړیوال خلای مرکز ته د 1200 هوادونو 260 ستور مزلو سفر کړی دي نړیوال خلای مرکز ته تر اوسه پورې د 26,000 زله نه زیات خوراک لګل شوی دي په دغه نړیوال خلای مرکز مهم آلات هم موجود دي او په دغه مرکز موجود لیبارټری کې 3 هوادونو سره تعلق لرونکي ساينسدانان 1200 نه زیات زل سیړنې هم کړې دي په خلای سټیشن کې موجود د 3D پرنټر په مرسته تر اوسه پورې 1200 زل نه زیات مختلف شیزونه هم جوړ کړل شوی دي نړیوال خلای مرکز پروګرام سره شاوخوا 1,00,000 کسان کار کوي چې تعلق یې د امریکا و دېش ریاستونو او 14 نورو هیوادونو سره دی ساينزدانان وچه یوه لوی سیارچا لازمه که سره نزدی تیریگی. دغه سیارچا چه ده فلکیاتو کارپوهانو پا روانه میاشکی مندلی و او ورته 2015 تی بی 115 سلویخت نوم ورکده ده. دغه سیارچا با لازمه که نسلور لکه 80 کلومیتر پا فاصله که تیریگی. کسو هم دغه فاصله لازمه که نسپوگمه هم رده خو خلای تناسب سره دا دیره کم گلن کیگی. د سیارچی حجم د سلورو فوټبال میدانونو عمره دی. د امریکا خلای اداره ناسا وای چې دغه سیارچی زمکه سره نږدې تیریدل زمکه ته هیڅ خطره نشي پیښولې. دغه سیارچی زمکه سره نږدې تیریدل ساینسدانان ته یو ښه موقع په لاس ورکوي چې د سیارچی له نږدې نه څارنه وکړي. رویټرز خبرې ایجنس د فلکیاتو کارپوهانو په حواله وای چې زمکه سره دومره نږدې فاصله کې د سیارچی تیریدلو عمل او معلومات راغونډولو موقع له ډېرو کلونو وروسته راځي. په یو نوې تحقیق کې راغلي چې د زیات عمر کسان آنلاین گیمز یا لوبو کولو سره د هغوی یاداشت نور تیز شي او ذهني تربیت کې هم مرسته ترلاسه شي. د کینګز کالج لندن کې شوې تحقیق تر مخه ذهني مشقونو سره مازغه بیدار وي او په ډیرو امروزه ژوند کارونو کې مرسته کوي. د بی بی سی ټلویزیون پروګرام بانک ګوز د تیوري تر مخه په دې څېړنه کې د 500 کالو نه زیات عمرونو 10,000 کسانو برخه اخیستلې وه. د شپږو میاشتو تحقیق وروسته دا خبره معلومه شوه چې مشکل حالاتو نه راوتو او منطق او استدلال باندې ولاړ ذهني مشغولو سره آنلاین لوبو سره د هغه خلکو ذهني صلاحیتونه نور ښه شي به نسبت د دې چې هغه خلک کوم آنلاین ګیمونه نه کوي. د انټرنیټ لټون انجن ګوګل ویلي دي چې راتلونکي کال به د ځمکې په فضا کې د انټرنیټ لپاره دومره پوکڼۍ پرېږدي چې ټولې نړۍ ګیر چاپیر به دایره جوړه کړي. ګوګل کمپنی ویلي دي چې د دې تجرباتي منصوبې مقصد د پوکڼو لاندې اوسیدونکو ته به په مسلسل توګه ډیټا ورکول کیږي. بلخوا د انډونیشیا دریو موبایل کمپنیو په راتلونکي کال کې د پروجیکټ لون د شروع کولو اعلان کړی دی. د انفارمیشن ټیکنالوژي یو کارپو وایي چې دا منصوبه له نورو پروژو نه ډیره زیاته پایداره حل دی. له دې نه وړاندې سریلانکا یو مایده لاسلیک کړې وه چې په دې منصوبه کې برخه اخلي چې د هیلیم ګیس پوکڼۍ به د انټرنیټ لپاره استعمالوي. ګوګل کمپنی د 2013 کال په جون میاشت کې سوپر بالون منصوبې اعلان کړې وو. دا وخت نیوزیلینډ شاوخوا دیش د پلاستیک هیلیم ګیس پوکڼۍ په هوا کې پرېښې دي. دغه پوکڼۍ د هوا نه سپکې وي او د هر یوې پوکڼۍ لاندې ځینې آلات لګېدلي وي چې په تیزۍ سره د ډیټا ورکولو کار کوي. ګوګل کمپنی د ایمیل جواب لپاره یو نوی فیچر معرفي کړی دی چې په توندۍ سره به د ایمیل جواب پخپل ورکوي. د سمارټ ریپلای نومي په فیچر په مرسته به د ایمیل مواد کتو سره د دې جواب ورکوي. ګوګل کمپنی ویلي دي چې څرنګه به دغه فیچر د ایمیل شناخت کوي د هغو جواب به هم غشان ورکوي. ګوګل کمپنی دغه فیچر د مئی په میاشت کې په تجرباتي توګه صارفینو ته وړاندې کړی وو. په دې کې نور فیچرز هم موجود دي. او اوس د فلم نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita, my view.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفیس کې په دې ونی کې د جیمز بانډ سیریز نوې فلم سپیکټری په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم هوټل ترانس وینیا 2 دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 271 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دریم نمبر فلم دی لاسټ ویچ هانټر دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفیس کې فلم دی مارشین په لومړي نمبر، فلم ګوز بمپس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم بریج آف سپایز دی. بلخوا د هند په باکس آفیس کې فلم ګوډ ډکی ګن په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم مې او چارلز او په دریم نمبر فلم تیتلی دی. د هالیوډ مشهور اداکار رابرټ پیټسن نوی فلم لایف با د دسمبر په 14 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم امریکا، جرمنی، کینیډا او آسترالیا په شریکه جوړ کړی دی. دا په رښتینو واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د هالیوډ مشهور اداکار جیمز ډین ژوند ښودل شوی. په فلم کې رابرټ فوټوګرافر وي او ورته د اداکار ډینز د تصویرانو د وستلو کار وسپارل شي. دا په داسې حال کې وي چې د ډینز فلم ایسټ آف ایډن نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په دې موقع دواړه ملګري شي او دواړه د لاس انجلس، نیویارک او د انډیانا سفر کوي.
Are you going to make me famous?
I guarantee it.
I'm not even going to send these photos to life. A guy looking drunk, that is your leader of a new movement?
Mr. Warner's really behind you, Jimmy.
What are you doing?
You got to drop everything. Come on, we're getting out of here.
Jeez, Jimmy, how'd you grow up here?
Jimmy!
Now, Jimmy, we're very pleased to have you back. We're very proud of you.
Can't go back empty-handed.
Do you think life is gonna change their mind?
I came here thinking that I'd find something beautiful, and I know what to do, and life would say yes.
The problem is you came here thinking that I'm the subject of this little expedition.
Everything changes so fast.
Photography, it's a good way of saying I've been here and you've been here. We live in hope.
د هالیوډ مشهور فلم سیریز کانګ فو پاندا دریم فلم ټریلر خپور شوی دی. فلم کانګ فو پاندا 3 با د راتلونکي کال د جنوري په 9مه نیټه نمایشته لپاره وړاندې کیږي. دا انیمیټډ فلم دی. په دې کې مشهور مزاحیه اداکار جک بلک، انجلینا جولی، جکی چین او سیت روګن کار کړی دی.
مستر شیفو، ګډ ټایم، بیډ ټایم؟
ټایم از ان الوژن. There is only the now.
So now's a good time?
Oh. You must take the next step on your journey from warrior to teacher.
But I'm no good at it.
Oh no! It's the dragon teacher! He's so handsome! What
up? Oh? Oh, hey, Dad, what's up?
You're terrible at it.
Who are you?
I'm looking for my son.
Dad?
Give your old man a hug!
How do we know he's even related to you?
Look at that! Come with me. There's a secret panda village in the mountains.
Whoa!
Welcome home, son.
You look just like me, but a baby. You're like me, but old.
Oh, he's adorable!
د هندي سینما تر ټولو مشهور اکټر شاهروخ خان نوی فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. اکټر شاهروخ خان چې د نومبر په 2 منیټه د 500 کالو شو په هغه ورسې مینوالو ته د نوی فلم ټریلر وړاندې کړو. په فین فلم کې شاهروخ خان ډبل رول دی. په دې فلم کې د شاهروخ نمونه ګورف او آریان کناوی یو پکې سوپر سټار وی او بل د هغه مینوال وی. د شاهروخ خان نوی فلم به د 2018 کال د اپریل په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
کنیکشن وینا کمال کی چیز ہے. بس ہو گیا تو ہو گیا، مت پوچھو کیسے. اب روز ملتے ہیں میں اور آرین، ناشتے پہ، کبھی ڈنر پہ، کبھی ایسے ہی روز ہوتی ہے بات، فون انٹرنیٹ پہ نہیں، آمنے سامنے، جیسے آپ کی اور میری ہو رہی ہے. پر آج کا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے اپنا یارانا.
اوارڈ گوز ٹو آرین کھنا.
فرسٹ ٹائم آئی ایم گیٹنگ این اوارڈ، میجر اوارڈ ان فلم انڈسٹری.
فوٹو دکھا. آرین کھنا چلو لال چلو لال.
کسی نے اس کے خلاف منہ کھولا نا تو جاتی لڑائی. تھوڑا سا ہی فرق ہے، وہ سٹار ہے اور میں اس کا فین. اسے سٹار نہیں ہے، دنیا ہے میری. مگر بھگوان نے بھی نا صحیح گوگلی ماری. آرین کو بنانے کے بعد جو مٹی بچی نا اس نے میرے کو بنا دیا.
My God, the Aryan Khanna!
د هندي سینما مشهور اداکار سلمان خان نوی فلم پریم رتن دن پایو با روانه میاشت نمایشته پر وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایریکټر سورج برچتیا جوړ کړی دی او شپاړس کال وروسته سلمان خان او سورج په فلم کې په لومړي ځل کار کوي. په فلم کې د هند د یو شاهي خاندان ژوند ښودل شوی دی. په دې فلم کې سونم کپور، انوپم کیر او نیل نیتین مکیش هم کار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو د ډایلاګ سو ټریلر هم خپاره شوی دی. راځي چې دا لږ واورو.
بیوٹیفل ناری، اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہے.
नौ बच्चों के बाप लगते हो, अब नौ बच्चों के बाप लगते हो। रोमांस दीवान साहब, यंग इंडिया का रोमांस कहाँ समझेंगे आप? राजकुमारी को हमारी मुझे नहीं पसंद थी, मुझ मुंडे हो गए। राजकुमारी नाक नहीं पसंद, नाक कटवा दें आपके लिए।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم. مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو اوریدونکو مشال رادیو ته تاسې غوږ اوس تاسو پام د مشال رادیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځومه. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې له دینی مدرسو سره پر مالی مرستو بحث شوی دی. په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کیږي چې له کبله یې دا مدرسې د کورنیو او بهرنیو خلکو په مرستو چلیږي. تر اسو دوی خپل زده کوونکو ته د درس ترڅنګ د استوګنی او خوراک اسخاک تنظیم وکړي. دا خبرونه احمد شاه زمي جوړ کړی ده.
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو ورکولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالی مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستاني مدرسو سره داخلي او بهرني مالی مرستو ته ځانګړې شوې. د 2014 کال د ډیسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خداسې مدرسې دي چې دی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره زیات فنډونه دي چې د هغې خو سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ور لېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونو نه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز بله بلا ډېر راځي او پاکستان کې دننه چې کوم دی داسې مدرسې شته. لشکر طیبه مثال واخلي، په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم دی هغه کمزورې ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پوري کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي نو حالت خلک ورسر تعاون کوي. داغه ځای خلک برتانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسر تعاون کوي، امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسر تعاون کوي، پاگی کی دخل مکتبی فکر خلگی مثلا تم سوک چی سعودی لزی آغا سلفیان دی نو پاگی کی دا ترا سلفیان مانداران بی چی آغا دا غواری چی دا سلفیان نو تربی جود نو آغا ورسر تعاون کئی یا پا بل زائی کی دا نور و فکر و خلق بی نو آغا ورسر دا دا خپل فکر دا خلق و سر مالی تعاون کئی یا غواری دا چی دا او اشاعت و سی خو پا حکومتی سطح بندی دا غا سائز ما پا معلوماتو کی نستا او تروسه پوری چکم سپر اتن لس کسان زپزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډیر لوی سطح کوي لاغو زما د دښې اعتراف اوریدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مرستو پاړه چې مکله په کراچي ښار کې د دارالخير په نامه دی مدرسې لویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل نو نموړي ویل چې له بهر پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارس ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې را لیږي، لیکن د مدارس ته بهر نه را لیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی په لارل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه د مدارس او مختلف مدارس سره لګي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي مثال زمونږ مدرسه ده، هغه مدرسه کې بل یو کس راشي هغه 100 روپۍ چارا کوي چې 50 روپۍ 40 روپۍ راکړلې، لیکن الحمدلله په اقتبا باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوې په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږه سپلای کوو، دا و روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو. په مختلف پیچیده مرض دی نو بیا هغه کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک تشاک او استوګنې اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زمرد دا شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو آزموینې اخلو او پر دوی موفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاس سره وړونکي پیسې د خپل اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږ مدرسه کې د کیسه مطلب دی چې یو اړ چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دی هغه خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې 3,000 دی او تقریبا 800 روپۍ چې هغه جمع کوي. هغه کې غیر ملکي طلبه زیات دي، خصوصا پاکستاني طلبه هم دغه شهو د خپل خرچه په خپل برداشت کوي. او بل طلبه هغه دي چې کوم لکه هغه خپل خرچه نشي برداشت کولی، هغه سره یې اړه تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک، سکاپ او تعلیمي خرچه هم لري کل چې څومره خرچه ده هغه باقاعده اداره برداشت کوي او اداره باقاعده هغه د ماهانه سکالرشپ هم ورکوي چې یو خرچه. بیا موږ دا سوچو کو زمګې غاریش کوم منیجمنت کې شوی دا کومدا چندو کې هر کوته محتاج نه یو خود کفیل یو اوس زمګې غاریش کومه زمګې دغه چې باغه خپل مارکیټونه دي، خپل دکانونه دي، خپل ګوډاګونه دي، خپل رستورانت دي، دغه یم تاسو راځي هغه خپل چې کوم دغه راځي هغه موږ په طلبه ونه کو موږ دا خو نه وایي چې موږ هغه بیر کل خود کفیل کړو خو دا نه لکه صحت تک لکه تقریبا موږ راوي چې په سیستم باندې هغه د خلکو نشته.
نوموړي زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي خو ځینې لویرې د وصولي رسیدونه نه اخلي.
دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ورکوي، سرکار لمن ته قطعن یو پیسې نه ملایږي یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکي یو پیسې حرام یو پیسې نه ورکي او موږ به کوي څوک راکوي کنه موږ هغه انکار نه کوو موږ ته وایي چې راشي ورکي ځکه زموږ ضرورت ډېر زیات دي خو چا راکړي نه دي دا اوسه پورې عام خلک ډونیشن ورکي او هغه دغه کوي هغه به لکه زموږ دغه ورکړه
د خیبر پښتونخوا په سوابی ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
موږ لا تر ننه په دې داسې نشي څه وکولی چې موږ کنه چنده وغوښتي بلکې موږ وکړو چې خپل د الله د دین ځای ته د چېرې راړي امداد وکړو الله دې ولاړ شي ورکړي نور زموږ چانه چنده نه غواړو او نه مشرانو وغوښتي ده ځکه دا مدرسه زموږ استادان مشران زموږ مولانا کریم صاحب اوی چې تاسو د الله دې خدمتو کې خدای الله دې چې تاسو درې توري ما خدانو رو خلق به شان دې وي خلقونه شان دې وایي ما تر سره چاند راک الحمدلله زموږه شان غوړو نه هر ان زموږ خپل ملګری چې کوم دي جماعتي اوی چې کوم انداز کې ما رسې ته اوی نه خپل او نه ملګرو نه خپل هم مسلمانانو الله دې ولا اجر ورکي چې کوم انداز کې مدرسې سره اوی نه مونږه وا
بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټولو نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه خو موږ ورکو او بل زما د والد صاحب دوستان زموږ کوم مرګري چې نو هغه کارشان دي خو لکه موږ داسې سپتا پر څنګه نشته چې موږ د خلکو نه مته چې ګرځو په خلکو نه چاندي اخلو شاګردان چې کوم کم هغه د سټوډنټان هغه لکه مته چې د خپل کم نه هغه نه دی خلک نه چې هغه په خپل دوه مدا چې دومره ډړه مدر سره چې لکه دا هغه یو پړې صحیح دی کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نشي غلط ځای کې استعمال نشي د الله د رضا لپاره استعمال نشي نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي نه مته چې هغه ورکړي.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سات چې د یوې میاشتې لګښتې لکونه روپۍ کیږي. پاکوړه خټکی د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چی حکومتونه مالی مرسته نور سره کوي بلکې دا مخلګو پمرسته چلوي
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي په دې کې د حکومتونو هیڅ سن اخیسته دا او نه پکې اخلي نه مخکې تاون کړل او تاون غي زمونږ وجود کال بجټ هغه 3 کروڑ روپیا د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وای چې د دې تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عام خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې څه باندې 1.25 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سر بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نومونه پیسې ورکوي.
کوم فوندونه راځي خارج نه مطلب د لکه اغن خلکو طرف نه لا دارو طرف نه لا مختلفو چاته زکات په نوم چاته خیرات په نوم چاته صدقه په نوم چاته سپ په نوم مطلب د ایران نه سعودي نه د مشرق وسط نور ملکان چې کم دي د خاص کر عربو هیوادونو دی دا ورته ورکې نور هغه کې مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دی دا هم دی پرابلم مې ورته وایلا سہولت ورته وای دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمه چې کمی دي دا ډېره غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جانې هم غواړي او سرپوتنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شیو نشته.
په پاکستان کې په ماتوګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بیوزله کورنۍ سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي. خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پوري کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره پراتلون کې خبرونه کې په واوري چې پاکستانی مدرسو د سخت ریزی او فرقواریت په وده کې څرور لوبولې دي او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرو.
دا مشال ریډیو ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوري.
باختر